پاتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. و باور چې جرمني په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورساوه، هغه هم داسې مهال چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دی. امریکایي چارواکو طالبان تورن کړي چې د دوحې په تړون کې کړي ژمنې تر پښو لاندې کړي دي.
موږ وړاندې هم ویلي تاوتریخوالی ډېر زیات دی.
جرمنی چې ډېرې ځواکونه په بلخ او کندوز کې ډېر او دغه ولایتونو پر امنیت سربېره د بیا رغونې په برخه کې هم کارونه ترسره کړي. په دې اړه به هم واورو. دغه راز به واورې چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له امله په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوې او مرستې ته اړ دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په ټوله نړۍ کې د کورونا د تطبیق شوو واکسینو شمیر له 3 میلیارد دوزه اوښتی. او د خپرونې دوهمې نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. عصمت څاروان دا خبرونه چمتو کړي دي.
جرمنی له افغانستان خپل ټول پوځیان وېستل. افغان امنیتي چارواکي وایي په کندوز او هرات ولایتونو کې طالبانو ته درنې مرشوبې اړولې دي او په نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد د تطبیق شوي واکسین شمیر تر 3 میلیارد دوزه واوښت. د خبرنو تفصیل: جرمنی له افغانستان خپل روسي پوځیان هم ویستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه. د جرمنی دفاع وزیر انا گریت کرامب کارن باور په یو بیان کې ویلي چې له افغانستانه د جرمنی روسي سرتیری بیرته هیواد ته پلار دي او په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت باب کړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. د ډی پی ای خبری آژانس در راپور لمخي د جرمني وروستي سرتیری پرون سه شنبه د مزار شریف شهر له هوایي ډګره د دې هیواد د هوایي ځواکونو د الوتکو په ذریعه وېستل شول. د ناټو په مشهي د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د اپریل تر میاشتې پورې د جرمني یو له سرتیری په افغانستان کې دیره وو. د جرمني دفاع وزیر د خپل هیواد له ټولو شاوخوا 150,000 سرتیرو چې له 2000 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې دندې ترسره کړي مننه کړې او د دوی ماموریت ستایلی دی. د جرمني 950 سرتیری په افغانستان کې وژل شوي دي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرژوبلي د اړولو خبره کوي. د هرات د والي ویندوی جایلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل:
در جریان حملات و درگیری های نیروهای امنیتی
په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پر طالبانو د حملو او نښتو په نتیجه کې شپږ دوشت وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان دي. شل طالبان په ګلران او شپږ نورې په ادرسکن کې وژل شوي دي.
د هرات د والي له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې ګلران ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې په اوږدو کې اووه شخص شوي، ماینونه شنډ شوي او څو کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په بندر کې پر طالبانو په برید کې 14 تنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې شپږ نور وسلوال طالبان ژوبل شوي او وسلې ویجاړې شوي دي. طالبانو د دواړو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د ورکړل شویو واکسین شمیر تر 3 میلیارد دوزه واوښت. له څه باندې شپږو میاشتو راهیسې چې د لومړي ځل لپاره په بریتانیا، روسیې، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر پیل شوی، تر اوسه څه باندې 3 میلیارده ډوزه واکسین تطبیق شوی دی. د بلومبرګ د څیړنې له مخې په نړۍ کې د واکسین دغه تاریخي کمپاین دغه راز د شتمنو او بېوزلو هیوادونو ترمنځ ناانډولي هم په ډاګه کړې، په دې معنا چې د ټولو تطبیق شویو واکسینو په سلو کې درویشتې په 20 شتمنو هیوادونو کې شوی دی. متحده ایالاتونه چې د نړۍ د نفوس 4.3 جوړوي د ټولو واکسینو په سلو کې څه باندې 11 برخه تطبیق کړي او 40% په چین پورې چې وګړي د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا په سلو کې 19 جوړوي شوی. تر ټولو کم واکسین په افریقا کې تطبیق شوی چې 1% ښودل شوی او د کرونا ضد واکسینو له پلوه په ډیرو نورو بېوزلو هیوادونو کې هم وضعیت دې ته ورته دی. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO مشر تیدروس ادهانوم ګیبرسیوس خبرداری ورکړ چې نړۍ له ناکامۍ سره مخامخ ده او زیات یې کړه چې له دې وبا سره دوه ډوله چلند چې نوموړي نابرابري وبلله کېږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي د دغه هیواد پوځ د عراق او سوریې په پوله کې د ایران له ملاتړه پر برخمنو ملیشو وروستۍ هوایي حملې د دې لپاره وکړې چې پر امریکایي تاسیساتو د ایران او د دغو ملیشو د نورو بریدونو مخه ونیسي. لیندا توماس گرینفیلد پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه لیک کې همداراز ویلي په دې هوایي برید کې د هغو ملیشو مرکزونه په نښه شوي چې د بی پیلوټو الوتکو په وسیله په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او تاسیساتو بریدونه کوي. د امریکا جنگی الوتکو د دوشنبه په سهار د عراق او سوریه په پوله کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو پر مورچو بمباري وکړه. د امریکا دفاع وزارت د بریدونه دفاعي او مخنیوونکی اقدام وباله. او د امریکا او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او منځلي ختیځ په اړه خبرې وکړې. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل سعودي ساری فیصل بن فرهان سره پرون سه شنبه د ایټالیا د جنوب په ماترا ښار کې د شل ډلې د غونډې په څنګ کې خبرې وکړې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو په دې کتنه کې په سیمه کې د ایران د ورانکارو لاسوهنو په یمن کې د حوثي یاغیانو او نورو سخت دریځو ډلو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره د خپلو همغږو ګډو اقداماتو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې.
خبرنه ملازه د رډو واوریدل کدا او نور خبرنه غواړي بیا هم ولولای د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي هم کار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع مهم له افغانستان د جرمني زواکونو د وټلو موضوع د غرض په بلخ کې د جرمني زواکونو د حضور په اړه مو د بلخ لمرستيال والی غلام فاروق خپل واک سره هم مرکه کړي. خو لومړی رازو د موضوع ته چې جرمني خپل پوځي ماموریت پای ته ورسو. جرمني په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. د هیواد وروستي سرتیر پرون له افغانستان ووتل. د جرمني د دفاع وزیر انګریت کرنباور په افغانستان کې خپل سرتیرو ماموریت تاریخي ازموینه بللی او له ټولو شاوخوا 150,000 ځواکونو چې په دې ماموریت کې دندې ترسره کړې مننه وکړه. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د روان کال د سپتمبر 13 پورې به بشپړ شي. لکه چې دغه بهیر د مې له لومړۍ نیټې پیل شوی وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړې دي. امریکایي چارواکو طالبان تورن کړي چې د دوحې په تړون کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي او د سولې له بامفهومه خبرو سره د نه لیوالتیا تر څنګ په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات کړی دی. نور په دې راپور کې
جرمنی اعلان وکړ چې له افغانستانه یې د خپلو ټولو عسکرو په وستو سره د هیواد کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسولی دی. رویټرز خبري اژانس او ګڼو نورو رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد روسي عسکر پرون د سه‌شنبه په ورځ د مزار شریف له هوایي ډګر ووتل او خپل هیواد ته ستانه شول. د جرمني د دفاع وزیر اناګریت کرام کارنباور هم په خپل ټویټر پاڼه د خپلو ټولو عسکرو د ستنېدو خبره کړې او زیاتوي په دې سره د هغې تاریخي پراخ پوځي ماموریت سفر کې تړل کیږي چې د دوی لپاره یوه ازموینه وه. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني تر ټولو خونړی او اوږد پوځي ماموریت و چې نږدې شل کاله یې دوام وکړ او د دوی 950 عسکر پکې ووژل شول. جرمنی د ناټو په چوکاټ کې امریکا ورسته دویم لوی هیواد چې افغانستان کې په زیات شمیر عسکر لرل. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې نږدې 150,000 جرمني عسکر افغانستان کې خدمت کړي. خود روان میلادي کال تر اپریل میاشتې دا شمیر 1,100 عسکرو ته راټیټ شوی وو. دوی چویل علی کې افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د هیواد 2.5 میلیارد یورو چې نږدې 15 میلیارد ډالر کېږي لګښت کړي. خو جرمنی ډاډ ورکوي چې د عسکرو له وتو وروسته به هم له افغانستانه په ملکي برخه کې ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت رسمان په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د بهرنیو عسکرو له وتو په هر کلي سره ویلي اوس له نړۍ سره د نویو اړیکو سفر کې پرانستل شوی دی. طالبان بیا د جرمني له دې کار هرکلی کوي او د ټولو لوریو په ګټه یې بولي. وایاندي زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې هیواد سره په راتلونکي کې د ښو اړیکو هیله لري. له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې برخه ده. خو د امریکا جمهور رئیس دانیټا د مې له لومړۍ د سپټمبر تر 11مې وغځوله، خو ښکاري چې ډېر هیوادونه له ټاکل شوې نیټې وړاندې دا بهیر بشپړ کړي. خو هغه څه چې ټول لوري اندېښمن کړي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دی. متحد ایالات طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی زیات کړی او ترې غواړي څو د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي او د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د پینټاګان ویان جان کربی رسنیو ته ویلي
موږ وړاندې هم ویلي تاوتریخوالی ډېر زیات دی. موږ ټول د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پوهیږو. جنرال میلر نن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، خو هغه چې موږ یې غواړو وی ګورو او لیواله یو د سولې معنا لرونکي بهیر ته د طالبانو ستنېدنه ده. هغه چې پیښیږي د سولې په پروسه کې د مشروع او معنا لرونکي ګډون لپاره د دوی هڅې تر پوښتنې لاندې راولي.
امریکا داسې مهال له طالبانو د سولې بهیر ته ستنېدل غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له دویم پړاو خبرو له یوې میاشت زیات وخت تیر شو، خو هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې نږدې لس میاشتې وړاندې پیل شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه لري او تر خوای دواړه لوري اوس یو ځل بیا پر یو او بل خبرو ته د نه حاضرېدو د تورونو لړۍ پیل کړې، هغه څه چې کېدای شي دا بهیر لا نور زیانمن کړي. دوه ورځې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل د طالبانو د ضد له امله د سولې خبرې هغه ډول چې باید مخکې تللې وای پایله یې نه درلوده.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو، دا چې جرمني ځواکونو په بلخ کې څه کارونه ترسره کړي. د بلخ له مرستیال والي غلام فاروق خپل واک سره مو مرکه کړي، خو لومړی به لاړ شو مزار شریف ته. له خپل خبریال سره به وغږېږو، همدا شېبه راسره د ټلیفون له لارې وصل دی. خبرونې ته ښه راغلاست. معمولا کله چې یو مهم ماموریت پای ته رسیږي، په تیره بیا د جرمني ځواکونو چې نږدې 40 کاله په افغانستان کې ول، ځینې مراسم ترسره کیږي. آیا د دغو ځواکونو د وتلو لپاره کوم مراسم د خدای پامانی نیول شوي وو که نه په مزار شریف کې؟
سلامونه یوری سپټست او د زیر رکول او دونکو ته. په مزار شریف مارمول کمپ کې مش ځواکونه کابو 845 کسان ول چې په دریو مرحلو کې د وی لومنای کمپ مایک سپین کمپ و چې د می په منیټه په پان پوجان ته وسپارل شو، او لغه ورسته د دغه لوی کمپ چې مارمول نومیږي د مختلفو ساحاتو چې په واړه کمپونه موقعیت درلود تخیه شروع شوله. هغه ډیر مهم او اساسي پوځي تجهیزات المانیانو د تیارې لالارې پالمان ته لیږدول، او هغه ناکارآمده او نور وسایل چې دوی ته د استفادې وړ نه ول هغه په تور بازار کې مزار شریف کې د پلورل چې یوازې د کمپ سیما ساختمان او هغه اساسي وسایل چې افغان فوجانو ته د استفاده وړ و 209 شاین قلوبو ته تسلیم کړ. خو تیر شپه د آلمان هیواد او روسي فوجي د کمپ پریښود او د مزار شریف هوایي ډګر مولانا مستخب د آلمان په لور پرواز وکړ. تر دمه د بلخ امنیتی او هم دارنګ ملکی چارواکو ته د کړي نه ده چې دوی په دې تړاو کوم رسمي مراسم ترسره کړي وي. او د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وویل چې آلمانیانو یې علت ورته د کورونا شیو مسله یاده کړې ده.
بله، تاسو د بلخ مرستیال والی سره مرکه کړي، خو لاغه به واورو چې د جرمني ځواکونو حضور په بلخ کې په تیره بیا د بیارغونې په برخه کې څه ډول ارزوي؟ خو په ټوله کې چې تاسو د بلخ وضعیت له نږدې څاري، په ټوله کې د جرمني ځواکونو څخه خلک راضي ول که نه؟ د امنیت په برخه کې د دوی رول، د بیارغونې په برخه کې د دوی رول څخه؟
نوری صاحب آلمان په افغانستان کې خاص تن په بلخ کې د دوی اساسي اډه او د دې څخه د نوو ولایتونو شمال او شمال ختیځ ولایتونو پوځي عملیات رهبری کول. 2002 ته 2014 کال دوی دلته پوځي ماموریت درلود چې طالبانو او نورو تروریستي ډلو په وړاندې پوځي عملیات رهبری کول او ترسره کول. عملاً د دوی ځواکونه په جګړه کې ښکېل و. لاغه پس د کوټ ناتر په چوکاټ کې دوی د ناتو تر مشرۍ لاندې په بلخ کې د 209 شاهین خلودو او په کندوز کې د پامیر خلودو د سلام مشورې او د پوځیانو د روزنې چارې پرمخ بیولې. رسمي ډول په جګړه کې ښکېل نه و. دوی د دې تر څنګ د پی آر ټي په چوکاټ کې هم ځینې رغنیزې او پراختیایي پروژې په بلخ ولایت او کندوز کې پلې کړي دي چې لاغې جملې د بلخ 1530 روختون تر ټولو ستر او مشهور روختون دی. د شمال په سطح په نو ولایتونو ته به خدمات وړاندې کوي چې دا د آلمان د پی آر ټي د برنامې لخوا د تقریبا 800 میلیون یورو ارزښت دا جوړ شوی دی او لا هم ډیر مجهز روختون دی. تر ټولو پټوله کې په خلک هم په پوځي برخه کې او هم په پرختي برخه کې د هلمان له حضور څخه دلته په بلخ کې راځي او هم درنګ د 209 شاین قلدو له چارواکو سره چې موږ خبرې درلودې دوی تایید کړ چې تر تیرې ورځې پورې هم آلمانیانو دوی سره د روزنې په برخه کې مشورې وکولې.
ډیر مننه کور ودان. مخکې چې د بلخ له مرستیال والی غلام فاروق خپل واک سره مرکه واوري، تاسو چې په بلخ او کندوز ولایتونو کې او سید جرمنی د دغه پوځي حضور څخه راضي وای کنه وای که مغوختی وی کولای شي چې پیغامونه راته پریږدي، که غواړي چې په دری پیغام پریږدي په دې داخلي شمیرې کولای شي چې موږ ته ټلیفون وکړي 0000 8420 او که غواړی چې په پښتو راته غږیز پیغام پریږدی په دې داخلي شمیرې کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ او خپل پیغام پریږدی 0000 2 3 4 3 6 1. د تاسو لپاره فرصت دی په تېره بیا چې په دغو ولایتونو کې اوسئ چې جرمني حضور تاسو ته په خپل ورځني ژوند کې څومره ګټه رسولې وه، څه کارونه یې درته هلته سرته رسولي دي. ستاسو پیغامونه به نن په خپرونو کې خپرو. خو بیا هم همدې موضوع کې تم کیږو زموږ خبریال په بلخ کې د جرمني د ځواکونو د حضور په اړه د بلخ له مرستیال والي غلام فاروق خپل واک سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې دی د جرمني ماموریت څه ډول ارزوي.
بیل شکه چې په خوارا ایسه دا د شل کالو په اوږدو کې آلمانیانو په شمال کې ډېرې مهمې پروژې درلودلې او ځینې تکمیل کړي دي او ځینې هم د تکمیلېدو په حال کې وي. که آلمانیان وځي او دا پروژې په همدې شکل پاتې کېږي او سرته نه رسېږي، بیل شکه چې د خلکو په وضعیت باندې د سیمې پر وضعیت باندې بد تاثیر لرلی شي. هر هغه پروژه چې په دې ولایت کې یا په نورو ولایتونو کې د لاس لاندې دي هغه د خلکو د غوښتنې پر اساس وي او د خلکو د اړتیا په اساس وي. نو که هغه چې د خلکو اړتیا ده او د خلکو غوښتنه ده که هغه نه ترسره کېږي او پاتې کېږي، نو دا مفهوم لري، دا معنا لري چې د خلکو ستونزې نه دي حل شوي یا نه حل کېږي. نو تاثیر یې منفي دی. هر هغه څومره چې پروژې پلي شي او دا پروژې تکمیل شي د دې مؤثریت بېله شکه چې زیات دی. خو موږ مطمئن یو انشاءالله چې نړیواله ټولنې هغه څه چې تعهد کړی دی په راتلونکي کې هم د په افغانستان سره هغه خپل تعهدات ته دوام ورکوي او هغه خپل نفس ته دوام ورکوي او دا څنګه په یو شکل نه په یو شکل حل کیږي.
معاون صاحب، آلمان په 2014 کال کې په رسمي ډول خپل نظامي ماموریت ختم کړ او ویلي چې د غوث ملاتړ په چوکاټ کې به دوی یوازې افغان پوځیانو ته مشوره او سلا مشورې ورکوي. اوس څه فکر کوئ د پوځي چارو په برخه کې د هغوی د حضور تشه به څومره اغېزمنه وي؟
زه فکر کوم چې ناتو او غرب ته تصدیق نیولی دی چې دوی به خپلو مشورو ته دوام ورکوي. دا د هغوی پرېکړه ده، په دې باره کې هغوی تصدیق نیولی دی. د مشورو مسله به نه قطع کېږي او د ملي اردو د وسلوال فوج سره به د هغوی ملاتړ په دې برخه کې دوام لري. او همدغه راز داسې ویل شوي دي چې هغوی به زمونږ بعضې قوتونو ته، هغه د وسلوال فوج بعضې قوتونو ته، دوی هغه ټرینینګونه هم ورکوي او هغه تمرینات به ورسره ترسره کړي. نو دا مسله به دقیق نه وي چې هغوی دې خپلو مشورو ته دوام نه ورکوي او دا مشورې دې قطع کړي. که چېرته د دوی مشورې قطع کېږي او د دوی مرستې ورسره ترڅنګ قطع کېږي، نو بې له شکه چې دا په تاثیر لري او خپل هغه بد تاثیر پرېښودلی شي.
د بلخ مرستیال والی غلام فاروق خپلواکو چې په دې ولایت کې د جرمني د پوځي حضور د رول په اړه خپل نظر را سره شریکو، د جرمني ځواکونه پرون له مزار شریف څخه وتل، البته وروستي سرتیری په افغانستان کې د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 بشپړیږي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه بهیر د راتلونکي چې سبا د جولای میاشت پیلېږي، د جولای میاشت تر 3 پورې بشپړ شي، یعنی له ټاکلي وخت مخکې. اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم یا اترا اداره وایي چې په جګړو او ناامنیو کې سلګونه مخابراتي ټاورونه تخریب یا لمنځه تللي، چې له امله دغې ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د اترا ویان سید شینواري نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان مالي کال په لومړۍ ربع کې د ټول هیواد په کچه د جګړو او ناامنیو له امله 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبي ډول تخریب شوي دي. خغلی شینواری وایي په تیر 1499 مالیکال کې هم د هیواد په کچه 308 مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبي ډول له منځه تللي وو. نوموړي وویل چې په ټوله کې له دې عمله سکتور ته له 15 څخه تر 18 میلیونه ډالرو پورې زیان اوښتی دی. د اترا ادارې د احصایې او سټنډرډ ریاست ارقامو له مخې په دې کې یو شمېر هغه مخابراتي سایټونه وو چې د اترا ادارې په مالي لګښت جوړ شوي وو او سلګونه زره هیوادوالو ته ترې مخابراتي خدمتونه وړاندې کېدل. اترا اداره همدارنګه پر خلکو غږ کوي چې د دغو مخابراتي زیربناو خوندیتوب کې مرسته وکړي او پرې نږدي چې وسله والو بریدونو کې دغه زیربناوي تخریب او له منځه ولاړ شي. یا د اداره وایي د محل انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه د بشریت په لومړیو ضرورتونو کې حسابېږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په بلخ کې د غنمو د نندریزو قطو د حاصلاتو په راټولولو سره معلومه شوې چې د غنمو د قطو د نورو کرنیزو ځمکو په پرتله په هر جری په ځمکه کې 35-30% زیات حاصلات ورکړي دي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د نندریزو قطو له جوړولو هدف دا دی چې بزګران وهڅول شي او دوی ظرفیتونه لوړ شي. که څه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږنی وچکالۍ به پر نور زیان سربېره د غنمو تولید کچه هم راټیټه کړي او د اټکل لمخې به یوازې پر شاوخوا 2 میلیونه هکټار ځمکه کار وشي. خو د مسؤلینو په خبره وزارت هڅه کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اصلاح شویو تخمونو په ویش او بزګرانو ته د زمینو برابرولو او د غنمو د نندریزو قطو د جوړولو له لارې د غزیان کچه راکمه کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1590 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اوس یو نړیواله موضوع: په ټوله نړۍ کې د کورونا د تطبیق شوو واکسینو شمیر له 3 میلیارد ډوز واوخت. نور به له اجمل انا واورو. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په روسیې، برتانیې، متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو کې د کرونا د واکسینو د ستنو لګول پیل شول. اوس په نړۍ کې د کرونا د واکسینو د ورکړل شوو ستنو شمیر له 3 میلیارد اوښتی دی، خو د بلومبرګ د شمیرو له مخې د کرونا پر ضد د واکسینو په دې لوی نړیوال کمپاین کې د بېوزلو او بډایو هیوادونو ترمنځ توپیر څرګند دی. د نړۍ 20 بډایو هیوادونو د تطبیق شوو واکسینو 23% کارولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د نفوس 4.3% برخه جوړوي، تر اوسه یې په نړیوال کچ تر 11% زیات د کرونا واکسین لګولي. چین چې د نړۍ د وګړو شاوخوا 9% جوړوي، د نړۍ په کچه د لګول شوو واکسینو په 30% کارولی دي. خو د افریقا په ډیرو هیوادونو کې د واکسین کچه په 30% تر یو لاندې ده، او د نړۍ نور بېوزل هیوادونه هم د کرونا د واکسینو د تطبیق په برخه کې ورته وصیت کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم ګبریوسیس ویلي نړۍ ناکامیږي. نوموړي خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د نابرابرۍ له کبله نړۍ د کرونا وبا له دوو کرخو سره مخ ده. د واکسینو په ورکولو کې دا سیالي داسې مهال ده چې د کرونا وایروس ډلټا بڼه چې لومړی په هند کې ولیدل شوه او ډېره سر خپرېدونکې ده، په چټکۍ د نړۍ په ناواکسین شوو وګړو کې خپرېږي. دې نوې بڼې له آسیا پاسیفیک رانیولې تر روسیې پورې هیوادونه اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې تازه محدودیتونه ولګي. په اندونیزیا کې سره صلیب خبرداری ورکړی چې د 220 میلیونه وګړو دا هیواد د کووډ 19 د یو ناورین په څنډه دی. په دې هیواد کې د کرونا ډلټا بڼې پیښې زیاتې شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د اندونیزیا د لویانو په سلو کې تر 50 کم واکسین شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا د واکسینو د مرستو په لړ کې تازه مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې 1 میلیون فایزر بایو انټیک واکسین به پاراګوای او 2.5 میلیونه دوزا جانسن اینڈ جانسن واکسین به کولمبیا ته ورکړي. امریکا تر دې مخکې افغانستان سره هم د 3 میلیونه دوزا واکسینو مرستې اعلان کړې وو. په عین حال کې د نړۍ د 10 لویو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کرونا د مهارولو په برخه کې په پراخه کچه پر نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی.
او اوس هم په افغانستان کې پر ولسي وګړو د روانو جګړو د اغیزو په اړه د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له امله په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي او دغه کورنۍ وایي له سختو ستونزو سره مخ دي.
هېڅ نه د فراق څه شته، نه خیمه شته، نه بل څه شی شته. دی تاسې نه په دې خاورم بېګاله د خپل شپای.
دا 45 کلنه بسمینه ده چا چې 3 کاله وړاندې د ژوند ملګری د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړې. 15 یتیمان ورته پاتې دي. د بسمینې په خبره چې دوی هم د جګړې له امله ډک کور پریښی، په دې سپیرو خاورو او تیګو کې د بې کورې شپې ورځې تیروي.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې او ډېره سختیا راغله، او اوبه مو وچې شوې، ولې مو چکلې پیپونه مو وړل، هر څه د منځه وړل. موږ رالو د خدای په تکیا دي چې ټول مسلمانان ناست یو. دا کورونه پاتې شو، دا کورونه چا څه نه دي راخوځولې. موږ دغسې په خالي میدان دا یتیمان دي، سوچا وزم کونډه یم، دغه جنا یم کونډه ده زبله.
بس مینه وای جګړه په هیڅ چاره هم نه کوي. ډیر کوچنی ماشومان یتیمان کړل، بشمیره تور سری کندی مندی بوري کړی، او لزرګونو کورنۍ وی د سر سیوري واخستل. 15 کلن تاج محمد 15 کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی او له هغه وروسته یې پخې فل شوی. د هم کورنۍ او خپلوانو له جګړې په کټ کې راوستل. د اسمار ولسوالۍ د سیور ډاکې د سین په غاړه د پلوسوونو لاندې سوالی خیمه لګولې ده. تون بعد د سین په غاړه پرتی شګې د کډوالو خواته بادوي، او څوک سترګو غړولو ته هم نه پرېږدي. تاج محمد راته وویل له مجبوریته دلته بې سرپناه باد او باران ته پروت دی. په معلول ځان له حکومت او وسلوالو طالبانو د جګړې بندولو او سولې غوښتنه کوي.
زه چې را نن راغلم، ما د خیمه چې دا ما سوالی چا نه راوړې، که سولر سیسټم یې دا سوالی می چا نه راوړې. ما په دې یو رانه کې تقریبا د 1.5 فوټ 2 فوټه پورې یو زخم دی. زما چې دا اډو کې پکې وار پراته دي. حکومت هم خپه خپله پیږي او طالبان هم پیږي. تا دې دواړه خپل وطن په خپله جوړ کړي، خپل وطن دې نو رانه.
له غازی آباد په سلګونو نورې کورنۍ هم د خپلو کورونو پرې خودو تاړې شوې دي، چې نن سبا په دښتو او شین اسمان لاندې د ژوند سخت ګالي او د مرستو په تمه دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید وای یو شمیر کورنیو ته مرستې رسولي او د پاتو سروې هم روانه ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، خو مخکې له دې چې دې خبرونې ته ور ورسېږي، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
جرمنی له افغانستان خپل وروستي پوځیان هم وایستل، او په دې توګه په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرژوبلې د اړولو خبره کوي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالي په بندر کې پر طالبانو په برید کې 14 تنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې 16 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي او وسلې ویجاړې شوي دي. په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د ورکړل شویو واکسین شمیر تر 3 میلیارد ډوزه واوښت. له څه باندې 6 میاشتو راهیسې چې د لومړي ځل لپاره په بریتانیا، روسیې، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر پیل شوی، تر اوسه څه باندې 3 میلیارده ډوزه واکسین تطبیق شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي د دغه هیواد پوځ د عراق او سوریې په پوله کې د ایران له ملاتړه پر برخمنو ملیشو وروستۍ هوایي حملې د دې لپاره وکړې چې پر امریکایي تاسیساتو د ایران او د دغو ملیشو د نورو بریدونو مخه ونیسي. او د امریکا او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او منځلي ختیځ په اړه خبري وکړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل سعودي ساری فیصل بن فرحان سره پرون سه شنبه د ایتالیا د جنوب په ماترا ښار کې د 40 ډلې د غونډې په څنګ کې خبري وکړې.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. نن د زهرو کاروان لې یوې بلې خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسې پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین او ښیښه ونیول شوه. د زابل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو ټونس موټر کې 14.5 کیلوګرامه ښیښه او دغه ډول له یو کورلا موټر څخه 6 کیلو او 300 ګرامه هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قومندان وایي صمیمي رسنۍ ته وویل چې دا نشئی مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوي او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د 3 جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 450 کیلوګرامه چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی و، د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول، په نتیجه کې 3 اتیا کیلوګرامه چارس او 1 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ راډیو ته وویل دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول، په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین او تر 1 کیلوګرامو ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشئی موادو یو قاچاق کون کې د قاچاقو پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عام روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډېره مهمه وه.
لیو ډاکټر به واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغیز کولی شي.
نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استګما یو لکه د منګ ورته ګوري.
له زرمینه به واورو چې ولې په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کاله کېږي او زوی لرم خانده ښه مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي. اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دیل عمل شوی چې افغانستان د خیخي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې تراهګري ډلې په تراهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ آف ویلی د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارډ آف ویلی وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له امله د ښیښې په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د ښیښې جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشئی مواد ډیر شوي چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشئی مواد په سلو کې تر لسو لږ وو. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ښودلی چې تریاکو نه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ڈی سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې راغلی د کوکنارو د بیې د ټیټوالي له امله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې ځکه نو اوس اړتیا لیدل کېږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشئی موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشئی موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشه یي موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشه یي موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلي چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
په راپور کې مو دا هم واوریدل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو له کمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورځو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید-19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
پخوا ځینې معتادین په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د کورنیو ستونزو له امله یې نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي، په خپلو کورونو کې تداوي کېده. خو اوس د کرونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړې توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د اعتیاد ترڅنګ له نورو ناروغیو هم کړېږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د اعتیاد د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووید-19 په ناروغۍ اخته نه شي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خوله او ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک پخوا ما ته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره، جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بستر شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونه شي. د ښځو او ماشومانو په 500 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته یې دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډېره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډېره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوي شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینه ډېر ښه سپورټ کوي، ډېره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي ترڅو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایرس ته انتقال مخه ونیول شي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پای ته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ ساحوي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي. تر څو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمېر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د اعتیاد د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ او چپو سربیره په 100.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس له معتاد سره د بد چلند په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نومونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپکه سترګه کتل او بد چلند ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري؟ څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استیګما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي استیګما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا معتاد ته پوډري خلک ورته وایي، یا ورته وایي چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلی اوس پاک شوی وي. مثلا یو نفر معتادي تداوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزدورکاري ته، وایي ته معتاد نور ته 200 ورکو تا ته 100 لپی ورکو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمیږي، وایي ورکې که چې دا بیا پوډر 19 کې د حق حفظي، تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. د خپله ده ته یو ناامیدي پیدا کیږي. یا مثلا خپل روغ صورت هم د خپل کار تمزي کور کې مناظره پیدا کیږي، ورته ځکه په پوډري شوی دا کېدای شي چې لړ مخدره موادو پسې.
دغه استیګما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنیو او نورو خپلوانو یا پر هغو کسانو چې په دې برخه کې کار کوي، په صحیح کار کوونکو پر دغو باندې څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟
دغه د ننګ لکه یا استیګما د معتاد نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي، په دغه برخه کار کوي، هم د استیګما لاندې دی. مثلا که فامیلي برخه ته راشو، د معتاد فامیل یو ښه جرګه ماري پلارې، نو یې کله چې یو ښه خبره هم وکړي، وایي کینه سړی ستا زوی معتاد، ته چې ښه پوهېدلې خو زوی به دې هغه کوله. ګوره، دا یو استیګما د فامیل دی. که چېرې په کلي کې یو جوړه بوټانه مرک شي مسجد کې، نو دا ځي د پلار پسې کېدای شي دا ستا زوی غلا کړي، ولې چې وخت غلا یې کوله معتادو. دغه کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي، این دوی ته استیګما ده. مثلا یو نفر پوښتنه وکړي چې چیرې کار کوي، ته وایي زه مثلا په روغتون کې. کوم روغتون کې؟ دا معتادین روغتون کې. خو پوډریانو کې کار کوي، خدای دې خوار کړه، تا باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي. ګوره، د استیګما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ده ډېر قوي کار په کار دی. ته هم د رسانو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري. نور مریضیګانو چې یو نفر تیر کړي، ولو چې سرطان هم وي هغه ورته نه یادوي، ولو چې یو جنسي مریض هم وي چې نامشروع جنسي اړیکې هغه کړي، چې د اسلام بندګانو د انسانیت د نګانو د مشروعیت نه لري، هغه ته څوک څه نه وي. او معتاد چې یو مریضي ده، بس یو داسې یو قوي استیګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مومه اوبه اکثریت نه قبلوي.
دغه استیګما یا د معتادینو سپکاوی د هغوی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي؟
تاسې که وګورئ، یو نفر نوی مواد شروع کړي، نوی مواد استفاده شروع کړي، اول خپله پټوي، نوی خپل فامیل ده چې زه معتادم. بیا کله چې فامیل خبر شي چون دغه یو استګما ده فامیل جامع ده نوی مثلا ډاکټر نه شرمیږي کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کی پټی کی پی لمن واچوي. اکثریت ورته د یو مجرم یو خاین په صفت ورته ګوري یا بد الفاظ ورته استعمالوي. مثلا یو مریض مونږ سره و وی ما مواد استفاده نه کوي. یو ورځ وی حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون ننوته وی بیرته چې لاړم کالی مې واغوسته کور کې چای مې څکې. یو ساعت بعد چې پلار وی کور ته راغی وی زما ستون سترګې سرې وې. ما ته ویل چې بچی لکه چې بیا دې پوډر څکولی دی. ښځه مې چې راغی وی بیا دې څه څکلی نه یې ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي. زه لاړم وی وم څکې. ګوره دغه شیان دي چې په تداوی باندې منفي اغیزې لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوهې قندیګل الکوزۍ خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فامیلي دي. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه وخل کېږي، د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي. اکثره رواني مشکلات دي د نورو خلکو له خوا نه ورته ځورونه ورکړ کېږي. اجتماعي د خلکو له خوا نه چې خلک ټولنه دوی ته په سپکه سترګه ګوري. اکثره د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. او په ټولنه کې د خلکو له خوا نه دا خو تروسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. زرمینه وایي د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زوره واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فریب په نشه یي موادو اخته کړه او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
ورونه مې وړکی و، پلار مې بې وس پرې، ما تر زوی په زوره وکړم، لس کلنه یې واده کړلم، بیا زه چا وم په سګرټ کې را کړل. ما ته دوا رانه وړی ده، بله زه پوډر را کړل. ما ویلې دا سګرټ په مې اخیستل ما به وهل، ادر به مې نه ورکېده. ورځ په ورځ به دا چې له کاره راتم ما ته په سګرټ کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم. بس سیگرت میں ماں خیسے ماں ولی او خدا پاکا چل برازی میں پورا سوی دا خد دونا سیگرت میں خیسے ہو چی بیئی لاند آر رقم دا بی میں خیسے ہو سبین جوڑا ہون دار پر میزا پاکا و کماو بینا اما تا سیگرت ماں ترا کز جوڑی گا ماں اما تا سیگرت ماں ترا دا خد گورو سونا میں خیسے دی فتی پا خاندہ سے ولی ماں او بگا ماں تا تا پودر دار کردی دی ما ولیدا پودر نو سره کومه شه دا پری کودل کی ولیا ما پودر دی دی الله ربانه خلق پرات دی ولیا مال خدای دې تبای برباد کم. هر څه می چوکړ خپلم پودر یو چې پودر پری زما دتی تسلیم نه نیو. به می شپکه ل پودر وهن ان سی ماته برا کون ما خپل ما خپل وخت م می تیراو کور بیرون نه پاکستان کوم. هلته چې راغلم بیا دا میړه مې راته مړ کړه، خپل ورونو یې مړ کړه. مړې چې کړ داجي زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم. میدان شهر کې څلور کاله دتي پاکه وم، سر یې چې وهنې وم بس سر باندې مې باد تېر شوی، مغز مې چرک نیولی و، زه شوی وم. پنځه ورځې ژړه ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده، ویسې دا خخ کیه. مور مې ویلې دې البته پوډر ویلې دا څلور کاله پاکه ده، دا ځای په ځای شوله. مور مې دا اشتباه کړل، دې پوډر ویلې دي. هرې شپخانې ته وړلم زه چانه بېسره وم. دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، بیخي مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو.
د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورځي او د ګولیو غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم السلام، خیریت ہو؟ کیسے ہوگی؟
خوش یار جم
جما یاری زفر نہ پی جانم
زم تفشن عملی
نخونا سے ہوا یا زورا ورا کیا عملی
دلم گولی جیب تو چولی بچے دیکھ
رہے میں گور اڑان سے گولی واوا کمبل را سر وائی نو در تاپ میں قربان کرے وائی
ایرانی پولیس پر زور اس دارا تو چیری بھائی پیدا کو
دا گولے کو پار دوا خانے کے پیدا کی گی
دواخانہ والا میں نہ پیچھنی فکر نہ کم چی باور را باندھی وہ کی تو وارشا تھا پیچھنی
بالا دنا والا نوانی زورا وارا رنگ اوکانی نے آسام دا ملی نے کنا چیو رکھ لی گولی راکا دواخانہ والا پوری جتا مجھے بس گولی در کبھی
اس کو ذرا دیوالا رہتا تمہارا بوار جو ستر ماں ڈھیر بولا جی رنگ بولی پتا
ماں گول ہمارا نے وکڑا درد چور شو
دواخانے والا تو پیسو گام پیسے راجی
گندا سی نو جما بہم کو لے در سارا پکوڑو کسی والا کمار کمار گردم
اس درد جر وارشو
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، پخیر آشی. خا خدمت رہتا ہوا یا
خدمت دانڈو کو دل گولے مو پکار وی
سمرا مو پکار دی
دان زمان دی وال نو ایرا غل او بیر تزی دوی پسیما کی دا گولے نا پیدا کی گی خیر دیر ایرا کا
بس دایو کارتن پاتی دی یو میں ساسی دی دوار گزارا پی کی گی اہا واخ لے
راکا یارا جاندے خوو سے خورو جانا اس میں پیسے ورکا کنا
تو وردہ رہ گا چل جیو پیسے رہو باسم
لاسو نے پورتا کھا چلو دائے انہیں خود دیکھے
تو پنچا تو پولیس ہے
دے پولیس دے
ہو زو پولیس ہے
قومندان صاحب زما دواخانه قانونی ده دامه جواز ده دا خو قانونی گولی دی پاره دواخانه کی خرسیگی ډاکټران ناروغانو ته ورکوي
ته وس زما سره چالاکی کوي ها زپوېګم چې دا گولی قانونی دی خو ته غیر قانونی خرڅوي ته څاخ لري چې د ډاکټر نسخې نه پرته دا دوا خرڅکی او هغه هم د نشې گولی
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړه. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قمندان صاحب ما پرېږده، زه بېګناه یم.
چپ شه، زه بېګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه. اوس درځئ چې پولیسو او زیته لاړ شو. کابینه
بیا قمندان صاحب
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې اوزې ته یې بوزو.
پر دواړو سرک قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپرو. الله مو مل شه.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.